په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او وړمه ورځ. یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 13 د سپتمبر 8. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روان وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دوړو لوریو ترمنځ نشته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نشته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورځې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وایستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوا. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیځ باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبې ورځ د سهار پر 9 بجو پیلیږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 16 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو MMA افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژیک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژیک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګری پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو لخړ پړ کېدو او د ډیورنټ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سر ریاسم عبدالله عارفوف د وجکپوري پلاوي په مشتي د سمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ لاري د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی را سره دی. حافظی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په استودیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید وایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه الر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه بالکل آزاد. لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د داساس خبره خو سمه ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم داسې روان و، لیکن که چیرته څوک په تیرو تقریبا 10 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه. اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې یاست د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ دا خو نشي کېدلی دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی وایي چې اختیار جبر شناخته شده است کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دی پلوی کوي چې د لارې باید پرانیستي وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خو د حافظي صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تیر ورځ خپل خبريال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ویل چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نور سبزیان راځي نو هغه خرابېږي خو د پیښور نو تزر ورځي نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیان به اوما غړخته شي نغول کڅوګه دا خبره کی چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیان راځي دي غړنم سبزیان شي او کومنګا چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت الته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي نو دوی نه همیشتي پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې نو دا سه خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روش چې هغه تملي شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نو وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په غیبه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسغه اتیاو ته رقم شوی دي او باوجود دې چې هرته کې خلک د دستاویزات نه لري نو ډېر ټرکونه یا ډېر کاروباریان چې دي دا غوږ تاګ راتګ نه کیده که په تورخم کې څو وخت کې 2500 ټرکونه د ورځې رسیدلو چې هغه اختر راوختل هغه وس 2300 رقم شوی دي دیسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لاری دی د دین علاوه نورې وړی لارې شته خو دا غټی لاری دی چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حفیظی شه ګولې او وختي هم تاسو ویل چې طارق فرهادي د IMF چې کوم په خوانه کارکونکو کې راغول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري هجوم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیونه تا رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوې دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چي دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمې خلک حالت په ډنډ پټان په افغانستان کې پټی لري، کاروبارونه لري، دکانونه دي، روزګارونه دي، هغه به دې غړ لري. نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي، نو دغه کاروبارونه په ټپه ودرېږي، او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پورې کدوی
ته ګور اتګم
بنشي، اتګ اتګم بنشي، کدوی ته اجازه ورکړي چې دغه باوجود هم خلق زیرا زینو. د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ نکته وشي، نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ، او دا
پرمټ
دې ته براشو به مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو. حافظی صاحب، مخته دې چې تاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مار تر جناب محترم جملا صاحب در باندې او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در باندې په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسې د شتر داوسه د افغانستان د میو د وچه میوه او لنجه میوه نمائندګۍ نسب شکی کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وايي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران شغله یونس خان مومند، حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب توقچا رئیس وی دو اتاق، دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب، دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوی او چې میوی ورته دي هیڅ تفاوت نه لري، او ازبکستان میوه تر افغانستان میوه څخه کوالټي بهتر ده. مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي، دا معنی ده چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره دي چې زموږ میوه حالته په تاشکند کې په هغه کې اوس کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپل تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچ میوه او لمبی میوه سر صدرون کې دی په دنیا کې، او زین دي دی میوه عزیز مغل لري تین هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او امدارنګ وچ میوه ال اکثر دی هغه زایس خرازی او د افغانستان سره ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسی پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم د چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې، په هغه کې د میرخان زابلي خدای بخلي چراغ یې ډېر شیان تشخیص کړل. اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت یې جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجی جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل. د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې 6000 ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو ګشت جاپان ته لاړم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وای؟ حال دلته یو شرکت و بهنوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه قسم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې 6000 دمخه په خپله 80000 دمخه موږ په خپل افغانستان کې د نور په کابل په قندار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته رسول
مننه نفسي صاحب له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم وعده کړې ولا اوسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوسم اعتکاف کوي، لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخلو لوی بازار نه دی؟ هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه چې حالاته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شیان ډیر پرمختللې دي، او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړې جوړېږي هغه شیان هم شتون لري. ولې میوې لږ دي؟ میوې د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو مخه د دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغوی شتمن خلک دي. قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي، او په عین زمان کې دوی تیل لري، غاز لري او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي، یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و دبرې وي او نور ډېر شیان نه و. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کوله چې سره رقابت
وي. مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې وویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي، دوی وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصادي مخکافیزي صاحب مرته اشاره وکړه چې څبان د 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوا د خبري کول چې له هند سره روابط شکوو، خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د افیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بارون سر وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې مونږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې، هغه کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندي، نو مونږ کولای شو چې دغه لارې ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاصم بندې دي همداسې نه ده؟ افیزي صاحب دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دا خبره کړو چې دغه منګ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکي، چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه خکې، یا کوم څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سي د افغانستان چې کوم مالونه راول کیږي په غیر مانیم د ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان په غیر مانیم زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې منګ ټیکس لوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه د افغانستان نو پاره کې په یو څل 14 شان باندې دوی بندیز لګولې، پاره کې لگژري آیټمز دي، پاره کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راوړل شوي دي. د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، مونږ په دې کې ټیکس ورکو، مونږ په کسٹم
ورکو.
دا خو دې دوی د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خندونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي مونږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانس زما خبره وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېرې خلک زړنخه کوي چې دا غلاري د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه په هغه باندې هغه ولاړ لته کې، او په سلګونو شمیر کې دي، پاره کې میویم دي، پاره کې هرڅه دي.
خدلته یو سوال دی، دا به افیزي صاحب نه وکم. افیزي صاحب، د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسف فرزند لهین سره راټه ورکړه نوي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د وجدي مودې په مخه بند کی.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران دا، ولی پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډیر امکانات لري، ډیر ملي کادرونه لري، ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه را په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او پاین زمان